السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 تر 4 بجو په دې غړی کې د خپل قربا منور شانې کې هلي او پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې د نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار العالم مومن یې درته وایي
د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی له هغه پاکستانی تن څخه د ترګري ضد څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارلی ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاکور دوه کسانو د جوبل کولو تور دی او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جمعات برید او د دې په نړولو تورن وو او زه خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي له غونډې وروسته د مسلم لیګ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد اخان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډې را جوړوي اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلانول په داسې مهال کړي چې د احتساب قومي ادارې نه په قومي سملې کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د درغلیو په تور نیولې شهباز شریف دغه تور نه ردوي اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نه به دارا له دوی د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره کاروي خو حکومت او نه بیا دغه تور نه رد کړي له هغه پاکستانی تن څخه د ترګري زده څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارلی ابدو د پخوانیو دفترونو مخې ته پرې په چاکور دوه کسانو د جوبل کولو تور دی څارنوال مخکې ویلي وو چې مشکوک تن به تحقیقات کوونکو ججانو ته وړاندې کیږي خو بیا دغه پریکړه بدله شوه اوس د ترګري زده څارنوال له ترګري سره د تړلي اقدام قتل پر پلان له یا تن رسمي پلټنې کوي څارنوال جین فرانسوا ریچرډ پرون یو خبری کانفرنس ته وویل د سپتمبر په 15مه دغه مشکوک بریدګر پلان درلود چې د شارلی ابدو مجلې پخوانیو دفترونو ته په زور ننوځي خو نوموړي بیا هغه دوه کسان په چاقو ووهل چې د په فکر د شارلی ابدو د عملی غړي وو دغه سخت جوبلو کسانو له هغه دیوال سره سیګریټ سکلو چې پرې د 2015 کال د برید د قربانیانو په اړه پینټینګ شوی وو په دغه برید کې 2 کسان وژل شوی وو مشکوک تن پلټونکو ته ویلي دي چې هغه په پاکستان کې هغه ویډیوګانې کتلې وې چې پکې خودل شوی وو چې شارلی ابدو مجلې په 2016 کال او سږ کال بیا هغه مواد خپره کړي وو چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شوی وو ریچرډ ویلي چې مشکوک حمله کوونکي 2 کاله مخکې فرانس ته راغلي وو ځان یې داسې وړاندې کړی وو چې هغه یوازې دی د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرستو او شریکه خوشحالي ولاړې دي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تیر وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د بنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري د سویلي وزیرستان انګورډي اوسیدونکو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې د انګورډي اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشتوالي او کسټم چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو د بشر د خبريال وایي مذاکراتو پرون د کسټم له ځای چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان وکړ دوی ویل چارواکو مقامي خلکو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته خپل تګ راتګ او کاروبار کولای شي همدارنګه چارواکو ژمنه کړې چې د مذاکرات نور ستونزې به هواري کړي او د هند یو عدالت نن هغه ټولو 2 کسان بری کړي چې په بابری جمعات برید او د دې په نړولو تورن وو. 2 کاله مخکې شوی دغه پیښې په نتیجه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ پر راپورته شوي تشدد کې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي وو. د هندو کم پرسته حکمران ګوند بارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی یو شمیر مشران په هغه تورنو کسانو کې شامل وو چې نن خوشي شوي دي. په دې کسانو کې د بی جی پی شریک جوړونکي او پخوانی مرستیال وزیر اعظم لال کرشنا اډوانی، پخوانی وفاقی وزیران مورل منوهر جوشی او اوما بارتی او راجستان گورنر کلجان سنگھ شامل دی. دوی دا تورونه رد کړي چې د 1929 کال په دسمبر کې یې د 14مې صدۍ د بابری جمعات د نړولو لپاره هندو بلوګر راپارولی وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
دا وو اسرار العالم مومن چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورټونه واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی په دې اړه وایي
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي. نو عوام به انشاءالله ولځي د دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي.
نن په پاکستان کې د حکومتي اعلان مطابق له اول تر سلورم جمعات زده کوونکو لپاره هم سکولونه خلاص کړل. ماشومانو ته د کورونا ناروغۍ خورېدو مخنیوي لپاره څه تدابیر خول شوي دي؟
ماسک پاتیا اسپری وای ورا شو دا کی او بل مرګل نه خوراک نه اخلی پلاس په سن ملاوی بل مرګل ته چې ما سره جوخ مکینه لری کینه.
پروند جنوبی وزیرستان انګور اړ احتجاجی درنا ختمه شو. په دې کې برخه اخیستونکي یو تنوای
څومره د کشم سینیر سرون علي داغه نه پات د سرګا هاشټاګ کړلا حکومت د نظم تل دی وای سره ومنه له دکیم د نظم احتجاجی درنا وا هغه نظم ته ختم کړلا.
امنیسٹی انٹرنیشنل وایي هندي حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې دوی په دغه هیواد کې د انساني حقوقو لپاره ډیر کار کړی دی. نور یو شمیر ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې اولنی ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان سرخار کوټه کې کوي او ورپسې به د ټولو لویو ښارونو په مرکزونو کې د حکومت رنګولو لپاره غونډه کوي. اپوزیشن وایي د جمهوریت د پرمختګ لپاره ولس را بیداروي. حکومت ویلي چې دغه احتجاجي تحریک به هم د اپوزیشن د تیرو تحریکونو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخي جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی غونډې رابلل کیږي.
صوبایي دارالحکومتوں میں پی ڈی ایم کے مرکزی جلسے ہوں گے اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان تر څنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے۔
دا احتساب ادارہ یوازی دا حزب اختلاف خلق نیسی او اوی تنگوی او مونگ با دا ڈول ناجائز کوششونو یا پیشار اچولو پکلکا مقابله کوو۔ د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور کریږي۔
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو۔
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلی۔
دوی تور لگولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي، عمران خان خو عوامو راوستي دی، که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي، نو عوام به انشاءالله ولځي دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکوي، د دوی خلاف احتساب دی، د دوی کوم کرپشن کړی دی انشاءالله دوی له به موږ عملي جمع ورکو۔
پاکستان جمهوری غورزنگ یا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ د سپتمبر په شلمه نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوی ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل یولسو سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه۔ د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړۍ غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټۍ منظوري هم ورکړې شوه چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټۍ مشر وټاکلی شو او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکولې کیږي۔
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي۔
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio۔
د مشال ریډیو خبرونه اوري نن، یعنی د ستمبر په 10مه د وفاقي حکومت د اعلان تر مخه د اول نه تر څلورم جمعات پورې زده کوونکو لپاره هم سکولونه خلاص کړل شو۔ سکولونو ته د ورتګ نه وړاندې په زیاتره سکولونو کې استادان ترملګان یعنی د طب معلومولو اعلی نیولې وي، په سکولونو په دروازو کې ولاړ وي او د ماشومانو تبه ګوري، که تبه یې نه وي نو بیا یې سکول ته داخلېدو ته ورپری دي، خو د مومندو په شوقدر سیمه کې زیاتره سکولونو کې بیا دغه اعلی نشته دی او ماشومان بغیر د دغه معاینې نه سکولونو ته ورځي۔ په دې هکله نور حال د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو چې د یو استاد لخوا د سکول په گیټ کې د یو ماشوم د تبې معلومولو سلسله روانه ده، په دغه غږونو د ریپورت شروع کیږي۔
زه بچې ستا 97 ډیګری ده کنه نشته، زه بچې ته زه راشه بچې له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې سکولونه شروع شو، دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوي، ولې د روانې میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه۔ نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پهلوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اولی لاسونه وینځل۔
حضرت علی دریم کې ماکس پاچے یا اسپری وانی ولی اسو دا کی او بل مرګ نه خوراک نه اخلیو لاس پور سنه ملاوی یا بل مرګری ته چې ما سره جو هم کینه لری کینه
د سکول دننه د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلی ولې د تر ملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشین نه علاوه صابونونه هم د اوبو د ځایونو سره پراته وو سکول ته د ورغلي ماشومانو شمیر خو کم وو خو دغه ماشومان وویل چې دوی د چوټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولې او د سکولونو په بندښت خفه هم وو
رضا الله وان کې داخل شو او موږ دلته شو
څومره موده پاتې راغلې
پاک بهشت
ته خفه وې که خوشاله وې چې چوټیانې
خفه سکول خوینو د نور نه څه پیدا نه ساتي
سلو به بری کول
چپړو لو به وم کول
هغه څنګه
پړې وم پس مکه کې خخ کو هغه کې وم چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغلا واه به ګیرو نه
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت اعلان شوی اس او پی اس خیال هم ساتلې ده
د دې لپاره غو بینر هم لګولې دي او بس مو خپل برپور کوشش کوو چیر او مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړې بار بس خورې نه دن نه مطلب ہے چې بریک کاوه
د سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم شانواز ترکزه مشال ریډیو شوقه ده
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پختونخوا کې هم له نن څخه د اول جمعات نه تر سلورم جمعات پورې د ماشومانو سکولونه خلاص شوې دي بلخوا په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وای اوس هم د کورونا لګېدو او د دې له وجې د خلکو د مړ کېدو شرح زیاته ده خو د کورونا علامات لرونکو له دې وجې مړو کېدونکو کسانو ټیسټونه اوس ډیر نه کیږي دوی وای د کورونا مخنیوي لپاره لاکډاون او له دې ناروغۍ د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه نه دي عملي کړي چې له وجې ناروغۍ زیاته شوه بلخو حکومت دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي ک خلک د ماسکونو اچولو او خپل منځ کې د سماجی فاصلې ساتلو په ګډون احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو دغه ناروغۍ بیا زیاتېدي تفصیل د اسرار لمومن رپورت کې اورو
د پېښور لډریډنګ روختون د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي نو موړي په سشنبه مشالې دوه ویل دوی ته راتلون کې هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري
زمونږ په اوپیډي کې یا د شفاخانو کې تاسو ګوري هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوږ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي او دا وخت دا ګرمیانی چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی د هر دریم څلورم کس راځي نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول په عوامو کې یا په آبادی کې زیاته ده ډېره شته خو هغه ټیسټونه اوس نه کیږي
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې دریو سو پورې مریضان وو خو اوس دغه شمیره دریو تر کوزه شوی نو مړی وای دا ځکه چې اوس د کووډ 19 ناروغي ټیسټونه نه کیږي بلخ په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغي څانګې ډاکټر امیر تاج وای ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي
نو داغه مثال دی داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ شو دا بیماری وراله او یا مونږ هڅه چاته وایو چې تاسو د دې بیماری لپاره ټیسټ وکړئ نو هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي زمونږه د علاقائی او هغه کلچر چې راغې د وجنا نو د هغه وجنا به جو مسرې را دي مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې نو د دې سره هیلت سټاف چې کومون هغه ډسکرج شو نو ان اپریشیلی هغه دونه زیات ټیسټینګ نه کوي سونه چې ټیسټونه نه لګي سونه چې په پړمبور د کې کم هایب جوړ شوی چون دې د امریکا سپیشلیست نو دې مرز د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وای چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې شل زره ټیسټونه کوي نو موړي په سشنبه مشال دوتول چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملی کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حد کنټرول کړي
ختم شوی خو نه دی احتیاط لازم دی جمعی که زده امکانات نیتوطن زیاد دهی خو منگ سرویلنس ایکتیو وی نو چیچر تا منگ تا پوزیٹیو کیسز ملاوی گی و منگ کوئکلی ریسپونس کو نو می پا اللہ دے چه خدا پاک بخل رحم ساتی.
پاکستان حکومت دا کرونا دا مخنیوی پا هدف پا مارچ میش کی تعلیمی اداره لوب و میدانونا ترانسپورت بازارونا او نو روزگار زینا تللی بو خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 5000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,10,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 5,500 ته رسېدلې او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3 کروڑ او 1.5 لک یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلی او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 5,40,000 کسانو ته لګېدلی خو څه باندې 1,20,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی ویبپاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویبپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې واکسین دا مهال په آخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادعا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د سولې او روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د سپتمبر 28 پاکستان ته تللی. دغه د درې ورځني سفر پر مهال د بحث یو موضوع د اقتصادي تعلقاتو زیاتول هم وو. د دواړو هیوادونو تجاران او چارواکي وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې. د دې په وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ستراتیژي خودل کیږي چې لمخي افغانستان په شمال کې د خپل گاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړي ده. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځنې لارې پرانستې او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټې یې جوړې کړې دي. نور حال د بشیر غاخناورو.
افغان چارواکي وایي پاکستان سره بې ثباته اړیکو مجبور کړي چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په وینا له دې امله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایان جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړی چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل
پاکستان 400 میلیون ډالر
دی. وایي موږ هر کال پاکستان ته د 750 میلیونه ډالرو برآمدات کوو. دا شمېره لا نور هم مخ په زیاتېدو ده. خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډېر کم شوي دي. په 2013 کال کې مو له پاکستانه د 2 اربو ډالرو مال راوړ خو تیر کال دا تجارت د 1 ارب ډالر وو. د دې ډېر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زموږ تجارانو ته ځینې ستونزې وي او بله دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپلې تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زموږ د سوداګرو په ګټه نه وو نو ځکه یې کم کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتې او نړۍ سره ځان ونښلي. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي دا هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 15مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې پوه کړي چې که د تجارت په وړاندې خنډونه ختم شي نو له افغانستان او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په وینا د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړې. دوی زه د پاکستان لپاره ډېرې موقع وینم کله چې یې غربي خواته ګورم، یعنی افغانستان ته چې ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم، نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقع دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقع شته. که موږ غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروري ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله یې په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی یا چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانستی دی. همدارز د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړې او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پر لار تجارت کوونکی زاهد شینواری د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه 2 میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. داغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و، هغه نوې کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی، پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم، او هغه افغانستان سایډ نه ډېر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې، هغه بلک ټیک کول غواړي. دې سره سره پاکستان نه پکار دی چې په افغانستان لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه موږ سره ډی ټی آر دی یا موږ سره ایکسپورټ پروسیسنګ زونز دی، په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی، او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډېر ضروري دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډېر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان انګور اړي اوسیدونکو په پوله د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته پرون ختم کړه. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځینې سهولتونه یې ورته اعلان کړل او د پاتو ستونزو د هواري ژمنه یې ورسره کړې. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نور مروجه قوانینو د لاندې به ځایي خلکو ته په پوله د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازه ورکوي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبروي.
د سویلی وزیرستان انګورډه اوسیدونکو په 9 ستمبر مقصدان د کسټم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نه ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډه اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو انتایل چې شکر گزاري چې زمي ځای ها اور غطا هر ارز د مستقیم کړای دی. د ټول انګورډه د خلک لپاره پز شکر ادا کوم. لکه څنګه چې کښ
کسٹم و مقامی انتظامیہ چارواکیو دے انگور اڈا اوسیدون کی کیم مطالبے و مانل حکیم مطالبے مانلو تا تیار نشول. دے محمد رسول نا یہ وار وئی
کا بازار یہ کی طرف تے چکن دے نز عوام پروتا دے نز گرینا دے نز گرینا دے جون پروتا دے یہ کا پارا کے چکن سب دے دی نوی دی او پتہ شینا بندو ہا ٹک چھ نی ہا خو گزارے لول بندو دی آ گا تے سٹما خال تے تاگرو تاگو کانور دے جٹ پلا پچھ کھلوس وی پیدل یار بالکل کلا وی دے او تاگرو تاگا دے مقامی چکن دے نز وزیر کو نا پروتا دے کرے جی سٹا دے قابل دی دا تو ہترو کالو چھ نی چھ چانہ پٹنا چھ نا کٹاڈ وی تو چکرن واری بل تے کم لو سامان دے رڑا دو تے داو
مشر خبر ہم واروئی
ڈاکٹر عبداللہ تړلې مسئلے هغه د نیوشته تکالی پروګرام راځي چې نور داسې خبرې لکه هیلث سو ایجوکیشن سو هغه د دې لښې تاور شه پیغام د نیوشته د نور افسرونو خبره وکړه چې نیوشته سره د مخامخ خبرې غوښتره د خبر اوځي دا خبره وکړه چې مقامی خلکو نیوز په دغاکستان چې تم غادي د کمیټه حالت ورکړي چې موږ د نن تینا لري کوي دا ګټ خو شو د عامه خلکو ډېر خوښ شي شو ډېر فشې نه وکړي دا تجربه ځای خلک شي کوي.
مشال ریډیو د انګور اډا احتجاج کوین کې قبایلیونه سره د مذاکراتو په باراکشه چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی هغه په دارنګ جواب وکا.
مذاکراتو اکچوال چې کوم کنه کسٹمز افیشل کول چې هغه خپل قانون مطابق ګوري چیرې دا څه کنټیشن زمونږ اور کول شي انډر دی لا نور بینه کې څه څه پریکټیسز دي چمن تور خام یا تفتان کې یا په غنم خان د مین خبره چې کوم چې کسٹم په خلک تیار دي کنه نو هغه خبردار خلک لته تیار دي کنه هغه باندې
انګور اډا احتجاج کوین کی قبایلیوں نے دا ہم وویل چې کا حکومتی چارواکیو خپل لوجونه پورا نکړل بیا به هم دوی د افغانستان سره سرحدي دروازه تاړلو ته مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کېږئ. د خیبر پختونخوا په سوات کې سیان وایي دوی د دغه سیمه کې اوسېدلو شپېته کاله وشو خو چارچ او قبرستان نه لري او نه یې څوک خبر اوري. دوی زیاتوي پرون ورسره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار وزیرزاده کیلاش د ملاقات ژمنه کړې وه، خو د څو ساعتو انتظار باوجود ورسره ملاو نه شو. دوی ګیله من دي چې حقونه یې تر خپلو لاندې کېږي. بلخوا د حکومت وینا ده چې دې لړ کې به اقدامات کوي، د سوات د عیسایانو ستونزې به حل کوي او په دې لړ کې به هر ډول ممکن ګامونه پورته کوي. تفصیل منګورې د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
د سوات په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجم شوی عیسایان وایي چې دوی د کلونو راسي په سوات کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کولو لپاره خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاحکار وزیرزاده چې په خپل هم کې لاشه ده، دوی سره د سه شنبې په سهار 10 بجې د ملاقات وخت ایښو دی، ولې د مازیګر تر 6:30 بجو پورې را نغلو. د سوات عیسایانو یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشار ډیډو ته وویل،
ملکان ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگرے نہ ملکن بٹخیلے نہ ٹول کسان دے ٹول گزگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دا کا مسلو دل تک نہ سوچ لگا وزیر زیادہ تو منگ اخبل دا مسئلے اخکار کو ہو دو تر ڈو گرے منگ سکسان نہ کرو انسانان نہ کرو چلے زناور زناور ام چاہیے اسے کہ نہ سکھنا نو اگر تم سوکھ نہ سوکھ شیوا چی اور لگا منگ دو زناور نو ماخ لگا دوں گڑ لو اس منگ ہوئے مجھے چرتا اسلار شو ڈیر زیاد محسوس صدر سے پکے سار نہ ناس دے پدے کتنی سی کسان دی تو پشرتی ارتے مجھے دا شوگر مریضان دی اور سار نہ ہوگی ناس دی سب دا چلے کا دے تو اخبل مسئلے منگا شوکو.
وزیرزاده د خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګړې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو 100 کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کب دسي مونږ وګورو او کوټه ای او هغه مونږ ته چې کوټه نشته وسار سال نه چې کنه جی مونږ ته لاول پته هم نه چې دا کوټې او دا فنډز وغیرہ هم وس چې مونږ چې د فیلډ ته مونږ راوتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زموږ جی دا فنډز هم راځي، بے او فنډ راځي او جهیز فنډ دا ټول چیز نه راځي. نو زه دا ویل غواړم چې دا 60 سال نه چې دا فنډز راځي دا چرته لاړو وس چې کنه مونږ کراو ته مخکې مونږ راځو نو مونږ چې کنه دباو کوي مونږ مخکې ته نه پریږدي چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې کنه مونږ خپل رائټ غواړو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیرزاده ته راوړي وي چې پکې لوی ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته، مونږ غل لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو قبرانه مانی او مونږ داسې مسایل ډېر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دے باندې ډیر خرچہ راځي او بیا لانډی ډیر او تاسو مهربانیو کې مونږه قبرستان راکې او مونږه سرکاري نوکریاں راشي هغه کې تاسو مونږه تنه نوکریاں نه ورکې.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوه، رقم ورته هم مختص شوه خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیرزاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي، فقط درې میاشتې اوسه پورې رانه ره مونږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه مونږ سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي.
لپاره د وزیر اعلی سلاحکار وزیرزاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیرزاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیرزاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ اور گوگل پلے اسٹور وہ لگاوا
اومی لگا ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ډاونلوډ یې کا.
دا خو رښتیا راغله.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په دینځو کې په رسنیو او د سیاسي مشرانو په خبري غونډو بیانونو کې د ګلګت بلتستان ذکر ډیر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 15مه د ګلګت بلتستان اسمبلی د سلی رښتو چوکیو لپاره انتخابات کیږي. د انتخابات تو مخکې د اگست په 13مه اعلان شوی. د قانون لمخې چې څوک هم په اسمبلی کې دیار لاس چوکۍ ترلاسه کړي هغه د صوبایي حکومت جوړولو اختیار لري. دا چې ګلګت بلتستان سه سیاسي، انتظامی او آئینی حیثیت لري په دې اړه د مجید بابر ریپورت ته تاسو پام راګرځوم.
د روان کال د نومبر په 15مه د پاکستان په شمالي سیمو ګلګت بلتستان کې د پارلماني ټاکنو اعلان شوه چې پکې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد امیدواران برخه اخلي. دا سیمې تر څو لسیزو پورې په انتظامی توګه د شمالي علاقو په نامه یادېدي، خو په 2009 کال کې په وفاق کې واکمن پیپلز ګوند په یادو سیمو کې د صدارتي فرمان په ذریعه یو شمیر قانوني او انتظامی اصلاحات وکړل. دا اصلاحات سو پاړې د ګلګت بلتستان د قانون پخوانی وزیر اورنګزیب خان وویل چې د دې اصلاحاتو په ذریعه د شمالي سیمو نوم ګلګت بلتستان ته بدل کړل شو. د صوبې د حیثیت لمخه یو قانون سازا کونسل جوړ شو، وزیر اعلی او گورنر وټاکل شول، خو بیا دا اصلاحات په سپریم کورټ کې چیلنج شول. نو په 2013 کال کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د سرتاج حدیث په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټه جوړه کړه.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اصلاحاتي کمیټې چې د هغه وخت وزیر اعلی حفیظ الرحمن او د نورو امنیتي او حکومتي ادارو چارواکي هم غړي ول، دوی درې کاله په دې اصلاحاتو کار وکړی او یو جامع رپورټ یې سپریم کورټ ته وړاندې کړی. په هغه کې ټولې خواوې متفق وې چې د آئین په لومړۍ ماده کې بغیر ترمیم څخه ګلګت بلتستان ته پوره آئینی او انتظامی اختیارات ورکول کېدای شي. چونکې دا قضیه د سپریم کورټ یو لوی بینچ ته پرته وه، نو هغوی دا پریکړه وکړه چې د ګلګت بلتستان اولس هم د نور پاکستان په څیر آئینی حقوقونه لرلای شي، او له مودو څخه دا د ګلګت بلتستان د اولس پښتنه هم وه.
د 2013 کال د مئی په 28مه نیټه د سیمې د پاکستان انتظامی واک لاندې راوستل شو چې لمخې ولستا د ټاکنو په ذریعه د صوبایي حکومت د انتخاب واک ترلاسه شو. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د ګلګت بلتستان په خوانی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن وویل چې که څه هم ولستا د ټاکنو په ذریعه د حکومت جوړولو او قانون سازۍ اختیار ورکوي، خو د سپریم کورټ د پریکړې باوجود نه په سینټ کې نمائندګي ورکړل شوه او نه د ګډو ګټو په کونسل یا این ایف سی کې د دوی استازي وي.
د نورو صوبو په څیر د ګلګت بلتستان ولس ته هم هغه ډول حقونه ترلاسه دي، خو د هیواد د پارلمان په ایوان بالا کې زموږ نمائندګي نشته، نو ځکه زموږ د صوبې نظام ټول د وفاقي حکومت په حکم نامو چلیږي. نو که په وفاق کې د یو بل سیاسي ګوند حکومت وي او په صوبه کې بل، نو بیا ستونزه جوړیږي. مخکې دوه ځل د پیپلز او مسلم لیگ ګوند واکمني وه، نو موږ ته به نورو حقونو او اختیاراتو راکولو خبره کېده، خو موجوده حکومت د حکمنامو په ذریعه هغه ټول اختیارات واپس واخیستل چې نواز شریف د خپلې واکمنۍ پر مهال راکړي ول. ترقیاتی فنډ یې د 10 اربو روپو ته رسولی وو، نو ځکه اوس موږ پوه سو چې دا خو یو عارضي حیثیت دی او وفاقي حکومت یې هر وخت واپس اخیستلی سي. موږ اوس د صوبې په اړه د آئینی ترمیم او د مکمل صوبایي اختیاراتو غوښتنه کوو.
د 2 میلیونو آبادی والا ګلګت بلتستان په لسو انتظامی ضلعو مشتمله صوبه ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې د 2020 کال د راپور لمخه دغه صوبه کې د تعلیم شرحه 10.2% ده. خو د ګلګت بلتستان پوهنتون پروفیسر ډاکټر قیصر عباس وایي چې د 2009 او 2013 کال د اصلاحاتو په نامه د دې غرایي د سیمې ولس سره په سنجیدګۍ سره برخورد نه دی شوی.
زما په اند دا د ګلګت بلتستان له ولس سره یوه ټوکه وه. تش په نامه اختیارات، څنګه ډانچا او طریقه کار چې په کار وو هغه نسته. له نورو صوبو سره چې کوم انتظامي، آئینی او قانوني اختیارات دي هغه نه دی ورکل سوی د گلگیت بلتستان لول سره د بیوقف جوړول په نامه د یو دانچی خبره سوی و نو زما په فکر هغه اختیارات چې کوم یې حق نه دی ورکل سوی
نه ملي مېر خیال کې مطابق
په 1900 کال کې گلگیت بلتستان د پاکستان د تنظیم لاندې سیمې وګرځول شو او ورته د شمالي علاقو نامه ورکل شو خو د 2009 کال نه پس د سیمې د یو خود مختار ریاست او صوبې حیثیت نه لري ولس وختنه کوي چې ورته دی د نورو صوبو په څیر مکمل صوبایي حیثیت ورکړل شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 19:30
پام کوه
په 1:30
د مشال ترنا لاندې
په 2:30
هارون باچا هنری گڑی
پا سلورو بجو
د بخنه نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل پرون په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د 13 کلونو راځي چې د هند حکومت په سناسه طریقه په کار کې مشکلات پیدا کوي او په ورستیو کې د دوی د بانک اکاونټونه بند کړي چې لوجه یې دوی د امنیسټی انټرنیشنل هند څنګه دفترونه تړي. ادارې په خپل بیان کې ویلي دوی په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د حفاظت د انصاف او د جنس په بنیاد د تشدد مخ وی لپاره کار کړی خو هندي حکومت یې کارکونکو لپاره له تیرې سمودې راهیسې مشکلات جوړوي. بلخوا د هند حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د دغه تازه فیصلې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې هکله نور تفصیل له فرخند اسد اورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9 پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په هند کې له نن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بینک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړي دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 150 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرل سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بینک اکاونټونه کنګل کړی دي چې لوجه دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نو موري وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړونو ته مخنیوي لپاره خپل هڅې جاري ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخنی نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاري ساتلی دي. نوموړی وایي د نوی ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفون کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنی نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلې او تورونه لګول شوی. پر دوی چاپی وهل شوی او د کار کتنې شوی. دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقوقو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوی دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پرمخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقوقو د خوندي ساتلو لوزنه شوې دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خندان جوړوي چې د احتساب انصاف او د بشري حقوقو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سن دی ویلي.
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هيله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړيونه
تاندې هيله
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اشار د جوب د ځوانانو یو ټولنه ده چې په خلکو کې د ماحولیاتي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي. د ټولنې مشران وایي د ونو بوټو د کار کروندې ساتنې او د ځمکې د تشخیص لپاره چې کومې ونې په کومه سیمه کې خمه وایي حاصل ورکوي کار کوي. هغوی د ځای مشرانو، ځوانانو او دینی عالمانو نه هم په دې لړ کې مرسته غوښتې او تر ډیره د کومک په ترلاسه کولو کې بریالي شوي هم دي. نجیب عامر په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ژوب ته ځوانانو یوې ټولنې د شنو او سمسورو سیمو د زیاتولو لپاره په ولسی ملاتړ کار پیل کړی. دوی د ځوانانو، مشرانو، دینی عالمانو، د چارواکو نه غوښتنه کوي چې خلک دې د چاپیریال ښې ساتنې ته متوجه کړي. دوی د اشر په نوم د ټولنیزو رسنیو د یو ګروپ نه کار پیل کړی او اوس یې په کلیو بانډو کې له خلکو سره لیدل کتل او هغوی ته د ځنګلونو، ځنګلي ژویو او چاپیرچل د حفاظت په اړه معلومات ور کول پیل کړی دي. سالمین خپلواک د دغو ځوانانو مشري کوي. نوموړی په خپل د ژوب سیمې سره تعلق لري. هغه وایي د ونو بوټو کرلو خیال څه نوی خیال نه دی. له پیړیو راهیسې زموږ مشران په خپلو مټو دا کار کوي او اوس هم هغوی ګڼي چې دا کار به په ولسی ملاتړ پر مخ ځي.
په مختلفو کلو کې، په مختلفو سیمو کې، په مختلفو علاقو کې موږ کمیټې جوړې کړي دي. دا کار دوه درې شیان غواړي. په دې کې اول چې کوم دی، انسانان چې تاسو سره ملګري وي، دویم له تاسو سره وسایل، دریم له تاسو سره مځکه، چې دا درې سیزونه له تاسو سره سی بیا ته دا کار عملي کولای شي. نو په دې کې چې چرته موږ ته اجازت ملاو سوی دي او څومره زموږ وسایل دي او څومره موږ سړي را سره دي، د دې مطابق موږ کار کوو. نو په دې کې موږ اول لري په ژوب کې یو درې لوکیشنز پارت سپورټس معلوم کړي دي چې موږ په دې کې به ونی بوټي بلګو. هغه سرکاري ادارې دي، سرکاري ادارې معنی زموږ کالجز چې کوم دي، په دې کې دا ډېر وران دي، په دې کې داسې کار نه دي سوی. نو موږ په دې کې به اول پروجیکټ کې به کار وکړو، په دې درې ځایو کې به موږ درختی ولګو، ونې به ولګو، چې له موږ سره وسایل څومره څومره پیدا کېږي موږ به دا بهیر چې کوم دی دا به موږ جنوبي پښتونخوا ته بیا پسې خورو به.
سالمین خپلواک وایي هغوی یوازې نیالګي نه کینوي، بلکې دا کار هم کوي چې خلک پر دې پوه کړي چې دا نیالګي بیا ساتنه هم غواړي، سو لوی شي، ونې ترې جوړې شي او د خلکو په کار راشي. بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. همدې صوبې مرکز اسلام آباد او نورو صوبو ته سویګیس هم ورکړی، خو په خپله د دغه ځای خلک ورته دومره لاسرسی نه لري. خلک د سون د موادو د برابرولو لپاره مجبور دي چې لرګي وکاروي. لرګي له ځنګلونو راځي او که خلک همداسې بېدریغه کاروي نو اخر به هم ځنګلونه ختم شي. سالمین خپلواک وایي د دې لپاره چې خلک قیمتي ونې ونه وهي یوه متبادله لاره ورته لټول پکار دي. هغه وایي حکومت ته په دې اړه یو وړاندیز هم کړی دی.
او دا ډېرې قیمتي درختې دي، ډېرې قیمتي ونې دي، خاص دا د زیتون والا ځای یادوم او د زنغوزي والا ځای یادوم. نو د دې لپاره ما تجویز دا ورکو چې تاسو که دلته یو مینی فورست، یو کوچنی ځنګل ته جوړ کړئ او په 200 په 200 اکړه باندې چې خلک او دا لرګي ایز ایندن دوی استعمالوي، اور ته پاره استعمالوي، نو دلته به خلک بیا دا چې کوم لاول چې کوم ځنګلات دي دا به زموږ بچاو سي، خلک به بیا له دې څخه کار اخلي. نو حکومت په هغه باندې هم کار روان کړی دی، هغه هم اپروف سوی دی. نو ګورو چې کله عملي وسی غواړي چې دا سرکاري حکومتي کارو کې لږ د تاخیر وي.
ډاکټر عبدالرازق کاکړ د بوري یا لورلای اوسیدونکي دي او په انیمل ساينس کې پی ایچ ډی کړی ده. نوموړی دا مهال په متحده عربي اماراتو کې د یو شرکت سره کار کوي. هغه وایي د ژوب د ځوانانو هڅې د ډېرې ستاینې وړ ګڼي او مشوره به یې دغو ځوانانو او د سیمې خلکو ته دا وي چې میوهدارې قیمتي ونې دې وکړي.
موږ هغه درخت کرلای شو چې میوې کوي او د هغو په دنیا کې ډېر غټ ډیمانډ دی، لکه د بادام ونیسي دي. بورۍ یو وخت کې دا زموږ لورلای سورته یي، دا یو وخت کې ګرد بادام، بیا مطلب غلطې فیصلې خلکو وکړي، دلته والته وغورځېدل، اوس بېرته خلک بادام لره روان. دا نو نه موږ مثلا دا زیتون دي، زیتون زموږ وطن ښه کولای شي، مطلب وکرل سي دغسې انتهایي د سخت حالات مقابله کولای شي. زموږ د خوا انځر دي، زموږ په خوا کې اوس هم ځنګلي انځر شته. دا نو نه ډېر بوټي دي، ډېر بوټي دي، شاید مطلب د ګرد نوم یا زما له زینه اوسي لیانه کوم. دا نو نه شنې دي، دا پسته ده، پسته کېدلای شي. ولې شنې چې دي، د پسته جد ابجد دي، نو شنه کېدلای شي، پسته هم کېدلای شي.
د کرکیلې د چارو پوهان وایي هر ونه په هر سیمه کې حاصل نه ورکوي، ځینې ونې په مخصوصو ځایونو کې ښه وده کوي. د زرعي چارو پوه ډاکټر قاسم کاکړ وایي د دې لپاره اسانه فارموله ده چې وکتل شي کومې ونې او کوم بوټي په طبیعي ډول په یوه سیمه کې راشنه کیږي، نو هماغو ته دې پاملرنه وشي.
چې زموږ اوبه ضایع کیږي ډیری، نو بیا په دې کې مختلف علاقو لپاره مختلف کار کول غواړي. که چیرې د مال سهارنې لپاره کوم ځمکه ده په هغه کې د وښو تخم پاشل دي چې په کوم کې غریزه علاقه ده او په دې کې کوم بوټي لګول دي، دا ډیر مهم کار دی، دا ډیر ضروري کار دی. موږ په کار دی چې ځایي بوټي د ځایي بوټي ولګو چې موږ د وطن په لوخته په ځنګل چې کوم ځایي بوټي دي چې هغه موږ دغه کو دغه نرسریان غونه الخانی جوړ کو او هغه موږ کو، نو دا بالکل مهم کار دی. او دا باران بدلته زیاتیږي، دا سیدا او په بدلته زیاتیږي چې څومره موږ زیات بوټي ولګو عمر بز موږ هغه موسم هغه سره برابرې.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي دا غوي د سیمې کروندګرو لا په کار دي چې د پخوانیو دودیزو طریقو پر ځای په جدیدو طریقو زمیداری وکړي، په دې توګه به هغوی ښه حاصل لاسته راوړي شي.
چې موږ خلک زراعت کوي، نو زراعت سره اوس د نوي ټرمینالوژي اګرو فورستري دا دی چې د زراعت سره ته ځنګلي بوټي هم ولګوي. ستا چې کمی ویالې دي په والو باندې یا ستا کمی د اوبو لارې دي د باراني اوبو لارې دي پر هغه باندې ته په کار دی چې چینار دی، سپیدار دی، ول د نو دا دا چې څومره زیات لګوږي واد مهمه خبره دا ده. زموږ چې کم خلک زری فارم لري، دغه لري لاغه سره غواوی او دغم لري لاغه سره، ډیر اسانه په ډیر اسانه ټیکنالوژي باندې بایو ګیس جوړېدلای شي. دغه کور د ضرورت د پخلی ضرورت دغه چې دی هغه پخ کې پوره کیږي. نو د دې متبادل لپاره د اګرو فورستري کنسپټ ډیر زیات ضروری دی. هر سړی په کار شي د میوو د سبزی له بوټو سره سره نور بوټي خامخا ورګي چې هغه په دې باندې وکړي.
دا ژوب سوانان هڅه کوي د ونو بوټو کرلو ساتنې ته ولسی ملاتړ ترلاسه کړي. هغوی د ځایي ځوانانو، ملکانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړې او لاغوی مرسته غوښتې ده. سلامین خپلواک وایي پښتانه د مشرانو او په خاصه توګه د دینی عالمانو خبره ارو مرو اوري، نو هغوی ځکه ورسره غږېدلې دي. حافظ عثمان اختر د ژوب دینی عالم دی. هغه مشال لډیو ته وویل ځوانانو چې د ونو بوټو د کرلو کوم بهیر پیل کړي هغه د ډیر ثواب کار دی.
زموږ د ژوب په سیمه کې چې ځوانانو کوم کار پیل کړی دی د ونو درختو لګولو غ ډیر عظیم او اهم کار دی. قرآن مجید کې خدای پاک د درختو یو کم شپېته واره ذکر کړی دی او داسې په سورت التین کې په انځر او په زیتون باندې چې موږ ښوون ورته یایو په دې خدای پاک قسم خوړلی دی. نو دا و دې طرف ته اشاره کوي چې د درخت اهمیت څومره دی. نبی علی اسلام فرمایي چې درخت د یو مسلمان لپاره صدقه جاریه ده، بیا له هغې څخه که یو حیوان، انسان یا مرغه ګټه واخلي دا به د ده لپاره صدقه جاریه وي. او که په ماحول کې موږ وګورو د بدن څخه علاوه طهارت خو د ماحول هم ضروري دی. د ماحول په طهارت کې درخت ترګر دو زیات اهمیت لري او دا کردار ادا کوي. دلته چې کمی بیماریانې دي یا کمه ګندګي ده یا د فضا چې کمه خرابي ده، د دغو د طهارت واحد ذریعه او یوازینی سبب دا درخت ده چې درخت باید نور پرې نسی.
د ژوب د ځوانانو دغه پیل کړي بهیر ته د ژوند د هرې طبقې خلک په درنښت ګوري او ورسره د ملاتړ ژمنه کوي. سلامین خپلواک وایي که د خلکو مرسته ورسره نه وي دا غوی هسې پر مخ نشي تلی او مبارزه یې رنګ نشي راوړی. عبدالصمد کاکړ چې د ژوب اوسېدونکی دی او اوس مهال په اسلام آباد کې میشت دی وایي هغه دې خبرې ته مټې بډ وهلې چې ډونران یا بسپنه ورکوونکي پیدا کړي چې په دې ښه کار کې د ژوب د ځوانانو مرسته وکړی شي.
سالمین خان چې دې سره رضا رابطه کیمه د شر په حواله باندې ژوب تم تللی وو، اوس هم نور په ګروپ کې موږ د یو بل سره په رابطه کې یو. په هغه کې ډېر ښه دا نمنه منصوبې دي د شجر کاری په حواله سره چې پر هغه باندې موږ هر ورځ ډسکشن وی پر سکایپ باندې هم له یو بل سره مجلس کوو. او زه په اسلام آباد کې د دوی لپاره د ډونیشنز او د دغو کار کوم او د دوی دلته برانډ امبیسیډر یم، نو په هغه حواله سره بسته سالمین او د دوی د ګروپ چې کوم موږ ته ګایډنس دي بیا موږ د هغې حوالې سره دلته کار کوو.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د کرهڼې له وزیر زمرک خان اسکزي سره هم مرکه وکړو خو بریالي نه شو. د ژوب د اګریکلچر یا زراعت مرستیال ډایرکټر انور دوتانی د سپتمبر په 20مه مشال لډیو ته ویل هغه به هڅه کوي چې له حکومتي نهال خانې یا نرسریانو څخه نیالګي د ژوب د غوزوانانو ته وسپاري.
موږ ته ډپارټمنټ خپل درخت راکوي بیا هغه موږ په زمینداران ته په فری ورکو او د ما دا ورته وینا ورته کړې چې ګورمنټ لخوا چې کوم درخت راځي هغه به د نه د پاره زه فارمرس ته نه ورکوم بلکې داسې به کوم چې ستاسو د کمیټیانو تھرو به ورکوم. نو ما بس دا کنټریبیوشن نه انشاءالله چې زه ورسره یم د حکومت لخوا چې ما ته کوم شی راته یا به زه دوی سره شیر کوم چې یار ما سره دا دغه دی او نور ما دا ورته ویلی چې په ګروپ کې که ستاسو داسې دغه په کار وي ټیکنیکل اسسټنس په کار وي نرسری لګوي هغه د پاره ستاسو ایکسپرټ خلک به کار وي له ما سره زراعت افسران ستاسو له ما سره بډر زم ستاسو له ما سره ټیکنیکل سټاف ټول ستاسو. نو هغه انشاءالله زه به دوی سره کومک کوم په هر توګه چې هغه به دوی سره کومک کوم انشاءالله.
د بلوچستان صوبه د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهوره ده چې په کې بیلابیل ځناور او مرغان ژوند کوي خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا بې درېغه ښکارې روان دي. د ژوب ځوانان په دې اړه هم علیزلې کوي چې هم ځایي ښکاریان د قیمتي ځناور او مرغانو له ښکاره منع کړي او هم پر حکومت فشار واچوي چې د نورو سیمو او نورو هیوادونو څخه د ښکاریانو د ور